سلامونه علي کړي د زادې د ټول کارکون کوریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې زموږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بند دي، ماشومان مو ګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه زموږ صنفونه را پرېږدي، موږ خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ورزو لندو خبرونو ته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړي او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو پر مخې د پوهنتونو دروازې هم تړلي دي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو څو کې له کار کولو منع کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4 ورځو ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي دي. په دې ډله کې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خوا ته خپل مارش ودراوه، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړ. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګنی پرګوژین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
له ترهګرۍ او نشهیي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه سږ کال له نشهیي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیل انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني.
د چ په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کوم سترګې ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی تیار خواره او د جامې بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیرن خیر ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسې اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسې غېږه ورکي، مجلس دی، اقصاده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خان څه درته ووایه؟ زما په نظر خو خیریت نه دی، نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یوه حده بریالی شوي، خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور شوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم شوی دی. روزا اوتنبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پرېکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برتانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړي او ادعا یې کړې چې تېر کال په هلمند ولایت کې تر 3000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل شوي وه، اما په روان کال کې دا کښت تر 1000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور شوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
لا ترهګری او نشئی مواد سره د مبارزې دعوی متضاد یا ول حقیقت سره اړخنه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تاریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشئی موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یو برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګور لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشي موادو کاروبار دوام لري، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې شوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګري ملتونه سخت کال له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده، اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
پاغه مجلس کې پزمکانه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې مواد معتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشې مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلیا انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپل سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
راپور کې مو اوریدل ملګری ملتونه سح کال نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ سپو باندې واوري. د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په دې اړه مو له ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچه کمه ده او بېسوادي ډېره ده، نو په دی و جوانه معتادین پا افغانستان که در دیر استگما سر مخامخ دی خو در رنگ آرنگ تبیزون سر هم مخامخ دی خو دبلی طرف در معتادین و پدیده هم پا افغانستان که نویده یعنی تقریبا شل پینزویش کالکی گی چه معتادین پا افغانستان که در سوی آقا هم در نوپده خاطر بانه معتادین در استگما سر مخامخ دی او در رنگ آرنگ تبیزون و سره هم مخامخ دی.
پا افغانستان کې خلق معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشه یي او داسې یو کس چې د جامې د اوبو بار دی او دا هیڅ نه دی او بې ګټې انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغې تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې او فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان د یو نشه انسان د یو اوګو بار انسان په شکل باندې دوی ته کتل کېږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپله معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغې ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شی نشي کولای. دوی د جامې د اوګو بار دی، دوی د کورنۍ د اوګو بار دی او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې یو چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي. دې په وجه باندې دوی د رنگا رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي او د یو چا زوی مثلا معتاد او د پلار نه پښتنه وشي چې دا د څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار یې منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور یې منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشتوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې او صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي، خو بیا هم څه نا څه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامې د کورنۍ د اوګو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېر توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنګارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه کوي او داسې بستر ته هم ځان نه کوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور ونه وړل شي یا د حکومت د خوانه په زور ونه وړل شي، اکثره بیا دوی دوی ته زړه نه کوي چې ځان بستر کې. ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کوي.
زهرو کاربن، په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دوکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو، کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس ځینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوي شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمدشاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ښه ژوند درلود، ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودل. میاشتې نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګا کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول او ورونه یې شخصي مکتبونه ویلي. نیمیاستی تقریبا چې کمی راوړل دیر زره پنځه ویشت زره نه خوم داسې نیتي راوړل میاشت په میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري وو چې معتاد عمل یې کوه. په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه، بیا وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ سقوط راغس. بیا مونږ پوښتنه چې دی معتاد صاحب طریقه کې ول، بیا طریقه پوډر ته اوښتی وو چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېر الظالم ورسره وکړلې. پلار ورته نصیحت وکړه، خپلو خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه هېڅ نشانه منله، څه چې زړه غوښتله هم هسې کول. مواد پیسې ول، خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې. مخې چې معتاد و، چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چیز نه تیاروم. چې دیوان دې راغی، پیو یو ښه پوشاک مو هغه به ټوله کړله، چې دا په دې کې نه نیسي، خراب نه کړي، وی نه سوځوي. بیا لبه قصه دا وه چې زمی و، برقونه ضعیف شوي وو، سولر پلان په خوا شوی، تا تیزاب د بتری نه دي تبدیله کړې چې پرې کار نه کړي. هغه مال مینه بس بل ورور مې راغی، به پاس جیک سر سولر شته که نه، چې موږ کته سولر نه وو. ته مې ویلې چې دا سولر تا وړې ده، سبا یې راغی کور ته. هغه ویلې نه، ما نه ده وړې، زما یې ملګري وړې ده. تاسو ما ته دوه زره روپۍ راکړې، زه تاسو سولر راوړم. دوکان صحت مند غوندې له صفر شروع کړه. کوم دوکان چې مونږ ور په غاړه کړی ده، دلته څومره سرمایه چې دومره سرمایه په دې کې بنده ده، نو ګټه به دي تای ته د خپل پامیر جوړ کړه. فعلاً ښځه ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسي اوس قدر لري، دښمنې دي، سراسي غېږه ورکړي، مجلس دی، اقصه ده، دوستان را دي، ډېر خوشحاله یي، ورته خوان دي، سب سوی راغله او مسؤلیت ور له غاړې سوی. ټول فامیل ترې نه خوشحاله ده، حتی داسې خوشحاله دي چې ورسره مجلس کوي، کینوي په زور ځانو سره کینوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر 15,000 افغانیو پورې وس لرم. خو خیر د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور راسره شته، 15 کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وی ګورو.
سمه ده، درځه چې وی ګورو.
سړیا ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تاسو چا وویل چې ته یې تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل. ویده شه
سړیا، قسم مانې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه. کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی؟ چې زمونږ د منطقي مشران دی راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خان، څه درته ووایم؟ زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
غوږ شي چې زه درته څه وایم؟ زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې اخته نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور راخلیږي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې تا
کور دې ودان. حاجي صاحب کور دې ودان، ژوند
وسې. زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.